دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته شراغ لاست وایو د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر یو وی بچې ده نن د چهارشنبه ورځ د سور د میاشتې 13 د 1390 هجري لمریز کال نن ورځ د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له تمې سره برابر ده د چهارشنبه د دې ورځې په دې خبري خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو په کابل کې نن 14 سوې ده د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ښارینه او په منطقه کې سوې ده خو ډېر دقیق جزئیات لا نسته وروسته به د خبرونې په جریان کې تاسو ته معلومات درکړو نور رپورټونه او معلومات به وروسته راځي اول ورځو صفی الله ستانکزی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه درته وایي
د مهمو خبرونو سره ټکی نن د کابل ښار په شارینه او سیمه کې یو 14 شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین له سکاټلند سره لومړی ورځنی لوبه وکړي او د پاکستان په لاهور ښار کې یوې انتحاري حملې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي پوره خبرونه نن د کابل ښار په شهرنه سیمه کې یو 14 شوې ده د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامر ستایید کړ چې څو شیبي مخکې دغه 14 شوې خو جزئیات ورنکړل په ټولنیزو شبکو کې ویل شوې دي چې د دویمې 14 غږ هم اوریدل شوې ده د دې خبر د جزئیاتو لپاره له ازادي رادیو سره پات شي نامعلومو وسلوالو د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیرجان وژلای د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی نن ازادي راډیو ته ویل مولوی امیرجان کلیوالو ته د تراویل منځور کاوه چې تیر شپه ناپیژاند وسلوالو په ډزو واژه
پرون شپه د لوګر ولایت په مرکز په مربوطه ده کې چې هغه ساحه امنیت لګانه آسی پذیره ساحه وه مولوی صاحب امیر جان په شهادت تاسوورې ده تراو کومانځه کې
تر اوسه کومې ډلې ده یادې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماسپښین له سکاټلند سره لومړی ورځنی لوبه کوي دا دوه ټیمونه د ایدنبرا په ګرانچ سټډیوم کې سره مخ کیږي کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي دې لوبې ته پوره چمتووالی لري او په خواهی هم سکاټلند مات کړی دی د دغو ټیمونو دویمه ورځنی لوبه به د جمعې په ورځ وشي افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د مې په وروستۍ کې پیلېږي په سکاټلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په لومړی له استرالیا سره وکړي د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپل کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون ولایتي مشران ټاکي دا خبره د یاد کمیسیون ویان فرید احمد نن ازادي راډیو ته وکړه
15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول مخکنی چارې چې اعلان دي شارلیست دي دا ټول پروسه ختم دي یوازې امتحان ده چې ان شاء الله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي
لدی مخکې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو اندېښنه ښکاره کړې و چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته په کم وخت سره به په ګڼو ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیونونو د مشرانو نشټوالی ستونزې رامنځته کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې ژر به د دوی خالي بستونه ډک شي تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان پاتې وشتمه وشي هغه ټاکنې چې څو وارې نیټه شاته لویدلې ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته نن د پاکستان په لاهور ښار کې د صوفیانو په یو لوی زیارت باندې 14 شوې ده ویل کیږي چې په دې 14 کې په پولیسو سربیره غاڼو ملکیانو ته هم مرګ جوړ لاوخته د لاهور د پولیسو مشر عارف نواز خبريالانو ته ویل عارف نواز وایي چې زموږ 15 پولیس په دې پیښه کې وژل شوي او همدارنګ درې نور ملکیان هم وژل شوي دي 15 کسان ټپیان دي پیښه په پولیسو باندې شوي او پولیس ټارګټ وو امنیتی ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کول چې پکې د بریټ پر مهالي د نن او د باندې سلګونه کسان راټول شي او سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بریټ غندلې ده ایران نن د 2015 کال د اټومي تړون کې د خپل زینو تعهداتو د کمولو طرحې اعلان کړي. دولتي اژانس ایریب راپور ورکړی چې ولسمشر حسن روحانی د تړون پاتې 15 برخوالو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ته په دې اړه یو لیک هم استولی دی. روحانی د نړۍ قدرتونو ته له اټومي موافقې د ایران د قسمي وتلو خبر ورکړی. امریکا له دغه تړونه تیر کال وتلې. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ته په یو لیک کې د دغو تعهداتو کمیدو تخنیکی او قانوني جزئیات واضح کړي. لا څرګند نه ده چې ایران به کوم اقدامات اعلان کړي، خو رسنیو د جواد ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ایران اراده نه لري چې په بشپړ ډول له اټومي تړون ووځي. دغه تړون له مخې له ایران څخه ځینې بندیزونه لري کړای شوي وو، په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. او د ترکیه په استانبول کې د ښاروالۍ انتخاباتو بیا ترسره کېدل له نړیوالو انتقادونو سره مخ شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی پرون د ترکیه د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په استانبول کې د انتخاباتو د بیا ترسره کولو په اړه له ځنډ پرته توضیحات ورکړي. هغې ویلي د آزادو، عادلانه او شفافو انتخاباتو د جریان تضمین د هرې ډیموکراسۍ لپاره مهم دی. جرمني ویلي د ترکیه دغه اقدام د درک وړ نه دی او فرانسې هم د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې چې ډیموکراتیکو اصولو ته درناوی وکړي.
دا د ازادي رادیو د دولس بجې او شپږ دقیقې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه تر یوې بجې ده. ازادي راډیو په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن 14 سوې ده. د ازادي راډیو خبريالان په دې اړه د معلوماتو پر غونډولو لګیا دي. تاسو په همدې خبرونه کې معلومات درکو. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې پر انتخاباتو هم تاسو ته نوې معلومات راټول کړی. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون 15 ساحوي دفترونه د سرپرستانو تر لاس لاندې دي او کمیسیون د رئیسانو د ګمارنې اراده نه لري. دا چې دا څه ډول مشکلات جوړولی شي.
قبلا هم د انتخابات پارلمانی با کمیسیون همچون موضوعاتی که اینا واقعا مطابق به قانون انتخابات
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او پر ایران تاسو په ایران کې پر روانو سیاسي حالات او هلته د اټومي پروګرام په تړاو پر جنجال تازه معلومات وړاندې کوو او په اونیزو پروګرامونو کې به د زهرو کاروان پروګرام تر واخلو. د اوسره سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په پروګرام کې د اکرام صاحب تاسو په کابل کې د نن د 14 پړه کوریدونکو ته نن معلومات ورکړي چې نور څه نوي معلومات تاسو ته رسیدلي دي.
څو شی به وړاندې د کابل خار د شهرنو په سیمه کې د 14 غاګ واوریدل شو. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز واجم دومره تاییدوي چې 14 رامنځته شوی ده په د شهرنو په شاوخوا سیمو کې، خو دقیق زه دته لا هم نه معلوم او د نورو تلفاتو په اړه لا څه نه وای، خو په هغه ځای کې چې 14 رامنځته شوی ده د سیمې اوسیدونکو عیني شاهدان وای چې دلته د افغانستان لوی څارنوالي د ولکې داسې چې د لوی څارنوالي سره نږدې د 14 شوې ده. فردوس فرامر سوشي بیوړاند ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه نور جزئیات وروسته سره رسنیو سره شریک کی.
تکه اکرام
اورید شیرپور باشه، هنوز هیچ معلوم نیست، فقط یک صدا شنیده شده، حتما جزء بسسم قرار بگیره و شما شریک میسازیم. تقریبا چیزی که ما برداشت کردیم و چیزی که برای اول نشان میتم است که دمو طرفات باشه.
فرشته جان اوس سوشی بیو لسیمی سره چې موږ غږیدو الته د عیني شاهدانو سره دوی وی چې د 14 په ځای کې د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي او د دوهمې 14 غږ هم اوریدل شوی دی، خو دا چې جزئیات به وروسته پډګه کیږي اوریدونکو کوبالي.
ډیره مننه اکرام. اوریدونکو ته باید ووایو چې دقیق معلومات لا هم په لاس کې نسته. داسې ویل کیږي چې دوی چاودنې سوي دي او په منطقه کې وسلوال نشته هم روانه ده. دا د عین شاهدانو په سیمه کې د خلکو د معلوماتو پر اساس موږ وایو. رپورټونه وایي چې په شیرپور منطقه کې چې ډېر دفترونه هلته دي، سفارتخانی دي، د افغانستان د حکومت مهم ځایونه په دغه منطقه کې دي. نو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اوري موږ ویب پاڼه هم ګورئ که دلته کوم نوي معلومات را رسیدل در سره شریکو به. اکرام ډیره مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لري چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو په دې پروګرام کې هر اونۍ بحث کوو. نو د پروګرام تر پای را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون 15 ساحوي دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او هغوی اداره کوي، او کمیسون د دغو ادارو لپاره د رئیسانو د ګمارنې نیت نه لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ چې ټیفا ورته ویل کیږي ویندوی بریالي حق جو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو ساحوي دفترونو کې د سرپرستانو د کارونو دوام په کمیسون کې اداري فساد ته زمینه برابروي. دا چې څرنګه په داسې وخت کې چې دفترونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي اداري فساد ته زمینه برابریږي، او دا چې په افغانستان کې پر انتخاباتو بیا دا څه ډول اغېز کولای سي، په دې اړه زما همکار رحمت الله افغان رپورټ لري.
من فرشته جان لکه تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو د ساحوي دفترونو رئیسان نشته، او دغه دفترونه له اوس هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ارتفاع ویان بریالي حق جون نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسون اراده او زړه نه لري چې دغه دفترونو ته رئیسان وټاکي، او دغه کار دوام به دفترونو کې نغلي رامنځته کی او به بې باوري به رامنځته کی. ښاغلي حق جو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا هم در انتخابات پارلمانی با کمیسیون همچون موضوعاتی که اینا واقعا مطابق به قانون انتخابات عمل نکرده بودند، بخصوص رسای ولایتی که در برخلاف ماده 24 قانون انتخابات بود، ما تاکید بیشتر داشتیم که هرچی عاجلی افراد مشخص شود، ولی در حدود 14 ولایت بود که ما تاکید بیشتر ما روی از این موضوع بود که اگر اینا این موضوع را متوجه نشن خیلی ها مشکل است که ما انتخابات درست در ولایت ها داشته باشیم، که امروز هم شاهد از اون موضوع هستیم که این موضوعات ما را مد نظر نگرفتن، این نظریات ما را مد نظر نگرفتن.
خغلی حق جول کله چې سرپرستان دفترونو د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او سرپرستان د مسولیت احساس نه کی کارونه ګډ وډ کیږي، نو هم دغه علت چې دغه فساد لا راوروي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه پروسیجرونه چې یو رئیس د دفتر لپاره ټاکل کیږي بشپړ کړی دي. البته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون سره په همغږي باندې دغه کمیسون سرپرست ویان زبی سعادت ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د ساحوي دفترونو رئیسان وټاکل شي.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هغه پر اساس باندې هم د اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې غلط سره افغانستان د ولایتونو ریاستونو مخ ته وړي. ډیر ژر به ان شاء الله هغه نوي کسان معرفي شي. د همدغه میکانیزم پاندې او دوی به نور په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
بله فرشته جان، دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتي محلویش بشپړ کړی دا او د سور پښپګستمه به په درای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پایل. فرشته جان
و ډیر مننه. سپوشم کار اجمل تورمان د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره خبري کړې دي، مرکه کړې ده، او غوی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمېر کسان به د رواني اونۍ تر پایله مشخص سي. خو مخکې دې چې د مرکې ته ورسو خپل همکار اکرام الله اکرام راخلو. اکرام، تا په کابل کې د چاودنې په اړه نور څه نوي معلومات درته رسېدلي دي؟
ډیره مننه د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر سره چې همدا اوس ما اړیکه ونیول نو موړي ویل چې حمله دقیقا په د په نوم باندې په یو بهرنۍ موسسه باندې شوې ده او دی وایي چې ممکن دوه حمله کوونکي دغه موسسې ته وردننه شوې وي. لدین وړاندې دغه حمله په یوې چاودنې سره پیل شوې ده، تر دې دمه معلومات نشته چې دغه چاودنه بمی چاودنه ده او که انتحاري حمله ده. همداشان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دقیق وخت خود چې 11:30 دقیقې دغه چاودنه را شو د پاملرنې په نوم باندې په دې موسسه باندې بهرنۍ موسسه باندې چې د لوی سرنوالۍ سره تر څنګ دی، یعنی د لوی سرنوالۍ د سره دیوال په دیوال ده.
ساعت 11:40 قبل از ظهر امروز در مقابل دفتر موسسه پاملرن عقب لوی سرنوالۍ مربوط حوزه دوام امنیتی پلیس یک انفجار تایید میکنه. نوعیت انفجار تثبیت نشده، تیم بررسی به محل اعزام شده، صدای فیرای خفیف هم شنیده میشه.
خغری رحیمی می وو پختل چې دغه پیخه چې دا ولکی گدسی چې دلته انتحاری حمله کوونکې نه نوتی دي، نو موړي ویل چې زه یوازې هم دومره ویل شم چې په سیمه کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي، نور څه نشي ویلې. خو بیا هم لکه څنګه می چوڑان دی ویل نور جزئیات په لاس کې نه لرو، روسی جزئیات به ورسره اوریدونکو سره شریکو. بلې
فرشته ډیر مننه کرام، ډیر زیات مننه نصرت رحیمی دا د پورتوچر هم لیکلی دی چې یو لس بجې او څلوېښت دقیقې نن د پاملرنې د موسسې د دفتر شاته د لوی څارنوالي تر څنګ انفجار سوی دی، چاودنه سوی ده. دوی وایي چې د چاودنې څرنګوالی لا نه دی تثبیت سوی او د خفیفو د سپکو ډزو غږ هم اورېدل کېږي. نو اورېدونکو په خپرونه کې راسره اوسئ، که څه نوي معلومات مو درلودل درسره شریک به کړو. اوس به ورسو ناجیه ساپوی ته چې اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر وایي د چابهار بندر لا هم د امریکا تر تحریم لاندې دی او بانکونه د سوداګرو پیسې نه مني. رحم الله حاجی آغا وایي دا مسله دوی د افغانستان بانک سره شریکه کړي خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
تر اوسه تحریم نه خلاص نه دی، کوم پیسې چې انتقالي دي بانکونه نه قبلوي. دا مستوزلی د افغانستان بانک عمومي رئیس ده خلیل صدیق ته موږ ویلي دي، هغه وایي نن زه د امریکان سره په تماس کې یم، سبا په تماس کې یم، خو تر اوسه نه دي دا کار شوی.
نوموړي وویل چې د چابهار بندر له پرانیستلو راهیسې یوازې یو ځل صادرات او واردات شوي او لا هم ستونزې موجودې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د یوې طرحې له جوړېدو خبر ورکوي چې پر بنسټ به یې په اوو بېلابېلو ولایتونو کې د خرما 2200 هکټاره باغونه جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه د وروستي کېدو په حال کې ده.
شامل 7 ولایت است، از جمله ولایت هایی هستند که شرایط اقلیمی برای احداث باغای خرما مساعد است.
نوموړي وویل چې د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 5 کلونو پورې جوړېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. خبری خبرونه د رپورټونو درته لرو. اوس راځو یو نړیواله مسله راخلو، یوه مهمه نړیواله مسله. د ایران حکومت نن اعلان کړی چې د اټومي تړون د ځینو تعهداتو څخه لاس اخلي. ایران نن له خپلې دې پرېکړې برېټانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ته خبر ورکړی دی. عصمت ساروان دغه مسله کتلې ده. ساروان صاحب، د ایران د حکومت د دې پرېکړې نور جزئیات څه دي؟
ایران لکه څنګه چې تاسو ویل نړیوالو قدرتونو ته خبر ورکړنن، البته چې د 2015 میلادي کال په اتومي تړون کې د خپلو ځینو تعهداتو له عملي کولو لاس اخلي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو له دغه تړونه تیر کال د وتلو اعلان کړی و. دولتي آژانس ایرنا پرون راپور ورکړی و چې ولسمشر حسن روحاني به یو سیاسي لیک ولیشي. او د تړون پاتې 15 برخوال بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیا بلدي پریکړې خبر کړي. دا کار یې دای نن وکړ. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی ته په یو لیک کې دغو تعهداتو د لاسه اخیستو تخنیکی او قانوني جزئیات واضح کړي.
سروان صاحب، آیا ایران ویلی چې دقیقا له کومو تعهداتو خلاص اخلي؟ ځکه دا خو یو غټه موافقه وه چې په 2015 کې شوه.
دا لا څرګنده نه ده چې ایران به کوم اقدامات اعلان کړي، خو رسنیو د جواد ظریف په قول راپور ورکړی چې ویلي دی ایران اراده نه لري په بشپړ ډول اتمی تړون ووسی. البته ایرانی چارواکو ویلي چې ممکن د یورانیم غنی کول زیات کړي. داغه مسله ده چې پخوا هم ډیر زیات جنجال پیو چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو په خاطر د یورانیم غنی کول لاس واخلي، خو استاد ایران وایي چې ممکن د یورانیم غنی کول زیات کړي. دغه تړون لمخې له ایران ځینې بندیزونه لري کړی شوی وو. په بدل کې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړی وو، یعنی د یورانیم غنی کول محدود کړی وو. د ایران رادیو تلویزیون ویلی چې د حسن روحانی په لیک کې اتمی موافقه د قسمی وټلو په اړه د بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سفیرانو ته معلومات ورکړل شوې دي. دا هغه 15 هیوادونه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال اتمی موافقه لاسلیک کړې وه، او له امریکا پرته لا هم دا 15 هیوادونه له ایران سره موافق له موافقه وټلې نه دي.
ډیر مننه اسمت ساروان ته مو غوښنولې و چې په د ایران د حکومت نننې پریکړې جزئیات درکړل. څو کال ډیپلوماسي ورسته د امنیت شورا 15 غړي او جرمني توانیدلی و چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره یو موافقه وکړي چې پر اساس ایران خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. خو داسې معلومیږي چې دا ایران حکومت خپل نظر بدل کړی دی. تاسو که په دې اړه معلومات غواړئ، لطفا زموږ په پانی ته ورسئ. د ازادي راډیو د پانی ادرس دی: ازادي راډیو ټکی کام.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
باور سو د افغانستان پر انتخاباتو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې دوی به د انتخاباتو لپاره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د نو یو کسان ته چې د هغوی معلومات ثبتوي او کارتونه ورکوي د بایومټریک سیستم پر اساس به دا کار کوي. دوی هم درځ ویل چې د رای ورکونکو هغه لیستونه به چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ثبت شوي وو په دغه سیستم کې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبتوي. خو وروسته پر دوی انتقادونه وسول چې دوی دا کار ډیر سخت دی، وخت کم پاتې دی، ځکه د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د سپتمبر پاتې وشته منیټه دي یا د میزان په شپږمه. نو دوی د انتخاباتو څارونکو ادارو وویل چې دې ته کم وخت پاتې دی او دا ډیر تخنیکي ستونزې لري، او کمیسیون به بیا د افغانستان د انتخاباتو لپاره خنډونه زیات کړي نسبت و سهولتونو ته. نن د انتخاباتو د څارن یو شمیر ادارو یو بل انتقاد وکړ، ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون 15 ساحوي دفترونه اصلا مشران نه لري، سرپرستان کار کوي، او دې د اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دغو کمبوتو بستونو کې به یو شمېر کسان د رواني اونۍ تر پایله وټاکل سي او مشخص به سي. د دې کمیسون ویان فرید احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزي دفتر کې یو شمېر مسؤلین دوی په نظر کې نیولي دي چې و به ټاکل سي. زما همکار اجمل تورمان له فرید احمد سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې د دې پروسې د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
تاسو پوهیږئ چې هغه پخوانی د ټاکنو کمیسیون خصوصا د ګمارنو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو د صحیح پیشنهاد وکړه چې باید په ځینو چارو کې زموږ همکاري دوی سره باید موجود وي. نو د هغه پر بنسټ په درویشتم ماده دغه تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دی هغوی باید د آزاد رقابت له طریقې استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو د کمیسیون یو اختصاصي طرز العمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرز العمل هم په ګډه امضا کړ. بستونه اعلان شوی دی. هغه شارلس مرحله هم تکمیل ده او تمه لرو چې دغه نږدې ورځو کې دوی هغه ځینې ولایتي او ځینې مرکزي اول او دویم بستونه آزموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري آزموینه مرکز کې واخیستل شي او ان شاء الله تاسو ته یې چې کله چې کمیټری آزموینه اخلو هغه نتیجه یې هماغه رقم معلومیږي بیا پس له هغې هغه د تقریری یا بل مرحله د آزموینه ده چې هغه هم انشاءالله سکیجول کیږي زر تر زره دا بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
څه چې د موږ لخوا مربوط کیږي موږ هغه تخنیکي آسانتیاو برابرو اصلي پروسه او هغه رهبري خپل د تاکونو د محترم کمیسیون پلاس کړي چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصبه درغلی هر پروسه د موږ همکاران شپې تر ناوخته پورې کار کړی او اوس هم هر وخت یعنې رخصتي او غیر رخصتي هغه یو اونۍ چې رخصتي او په هغه کې هم د موږ همکاران شپه ورځ ته کار وکړ تر څو چې دا ځینې هغه شارلس پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمین کې د آزموینه متصویل چې ان شاء الله دا څو ورځې کې اخستل کیږي
څو ورځې دقیق ویل شي
تر اول دغه د نوې ونې ان شاء الله دغه نتیجه معلومیږي او ان شاء الله تاسو خپي
کوم ولایتونه دي دا کرشته ولایتونه په اړه ته وي
هغه تعداد بستونه کوم چې ما ته معلوم دي یوازې 15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي هغه ولایتونه
دغه ولایتونه چې دي دا په کوم ولایتونو کې دي
پینزلس ولایتونه دي هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته که تاسو وایئ زه هغه لیست تاسو ته درلیږم خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول هغه مخکنی چارې چې اعلان دي شارلیست دي دا ټول پروسه ختم دي ان شاء الله او یوازې امتحان ده چې ان شاء الله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي
څومره شفاف وي دغه آزموینه
همدغه چې ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت د هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوې ده تاسو ته یې چې
د یعنی ډډ ورکول شي چې وړ کسان بلاره پیدا کی بلې
او 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 د ادارې ستاسو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي دغه نه نیولای تر آزموینه پوري مداخله انساني مداخله کې هیڅ نشته ځکه موږ شفافیت ان شاء الله چې فلسفه تضمین وي او به تاسو ان شاء الله نتیجه مینه
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون ویان فرید احمد او چې سمامکار اجمل تورمان مرکو سره کوله
ستاسو ل پیغامونو
زه دا غاډلې حساب ولولات سره له کاري څخه پیغام پریزم مالو حکومت او طالبان سره نه لاوتنه په دروازه کې باندې کې عام مسلمانان دي هغه مسیاو له جنبو څخه دا څنګه ته دا شربد اعلان چې د حکومت دا ورته له طالبان نه نه ورته چې مسلمانان د ځکه عبادت نه کوي عبادت کوي موږ له سلام کوم او د کوم سلامونه باندې
پد شوبانند پیغام لرم په خاصه د علما او تبد د توالو حکومت او طالبان تر موږ کښینی او د سولې او باندې پټل یو د بل خبرې سره یو راشي او منځګړی ته وي چې ګوندې وخت نه و خو د سنت سول او باندې نوربان خورا شي دروازه خو موږ شپه استراحت تیر کوو چې کله وي یو تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګ او بل وژنه او بل د خبر او بل خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دا چې په دایو کې دوايو کې د افغانستان د سولې لپاره مننه
شکیل وفاد علی مان د خپل خوست څخه پیغام راغلی چې رژه میاشت په دې کې باید ټول مسلمانانو یو بل ته د احترامات تو سره یو بل سره کومک وکړي او ګاونډیان چې د ګورونو سره څنګه کې دي هغه سره په دې مبارک کمیاش کې مرسته وکړي تر څو چې دوی دواړو دغه دنیا هغه دنیا رنگینه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په څو دقیقو کې به عبدالنافع همت تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د استعمال او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخدر موادو د تولید پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د کابل په شهر نو سیمه کې نن لوی څارنوالۍ ته نږدې په یوې بهرنۍ مؤسسې چاودنه شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د پاملرنې یا کیر په نوم مؤسسه د لوی څارنوالۍ شاته ده او چاودنه شل کمې 12 بجې شوې. رحیمي تایید کړ چې تر چاودنې وروسته په سیمه کې د خفیفه وسلې ډزې هم روانې دي. اخو د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل ښایي ډزې هغه دوه وسلوال کوي چې د مؤسسې ته ورننوتي. تر اوسه پورې د برید تلفات او ډیر جزئیات نه دي معلوم. نامعلومو وسلوالو د لوګر د علماو شورا مرستیال او د لوګر د جامع جماعت خطیب مولوی امیرجان وژلې ده. دا خبره نن د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل نن ماسپښین له سکاتلند سره لومړی یو ورځنی لوبه کوي. دا دوه ټیمونه د ایدنبرا په ګرانډ سټیډیوم کې په دوه نیمه بجو سره مخ کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون وایي په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون ولایتي مشران ټاکي. د پاکستان په لاهور ښار کې لک تر لګه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوې. 15 پولیس په وژل شوو کې شامل دي، 25 نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویل که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي، تهران به یو ځل بیا د یورانیمو غني کول سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن د اټومي تړون د امریکا د وتلو د یو کال په پوره کېدو کې په خپل بیان کې وکړه. او د ترکیه په استانبول ښار کې د ښاروالۍ انتخاباتو بیا تر سره کېدل نړیوالو انتقادونو سره مخ شوې.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې په کابل کې نن د پاملرنې د نړیوالې ادارې د دفتر مخې ته چاودنه شوې ده. دا نړیواله اداره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي او بشري مرستې کوي. دا کیر نړیواله اداره په 1961 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل بشري خدمتونه پیل کړل. خو پر افغانستان د پخواني شوروي تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه او هلته د افغانانو سره کار کاوه. دا نړیواله اداره په 2002 میلادي کال کې کابل ته بیرته ستنه سوه او په افغانستان کې د میلیونونو کسانو سره بشري کومکونه کول. دا چې پر دغه اداره باندې نن په کابل کې حمله شوې ده، په دې ارتباط تاسو له رادیو او زموږ پر پاڼه باندې معلومات ترلاسه کولای سئ. فیسبوک، ټویټر کلرې، نو هلته هم کولای سئ چې دغه معلومات هم خپله ولولئ او هم یې د نورو سره شریک کړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته، دی د زهرو کاروان پروګرام لري.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان روانه خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به ووري چې افغان ځواکونو په فرا ولایت کې لسګو نظر کیلوګرام نشي مواد لمنځه وړي. په روانه خبرونه کې د دې تر څنګ نور مطالبه هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
په تخار ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې د دې ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډۍ ولایتونو او تخار څخه د هیواد مرکز کابل ته د نشي موادو قاچاق ډېر شوی دی. په لغمان او کونړ ولایتونو کې نږدې شل جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د کونړ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد ابراهیم ماموند ازادۍ راډیو ته وویل
د کونړ ولایت امنیه قمندانۍ لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو په دوو عملیاتو کې په شلتن ولسوالۍ کې اته تجربه ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاک کړه.
سکل په کونړ ولایت کې کوکنارو کښت کم شوی دی. زموږ د ارقامو په اساس موږ ترلاسه کړی دي سکل په حدود 300 نه تر 400 هکتاره کوکنار به کرل شوي وي چې خصوصا په شیګل ولسوالۍ کې دي، اسمار ولسوالۍ کې، دانګام ولسوالۍ، خاص کونړ ولسوالۍ او سلطان ولسوالۍ. خو دا هغه سیمې دي چې هلته د دولت کنټرول نشته، هلته نامي ده، هغه هسې پذیره نقطې دي.
په هغه عملیاتو کې چې د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند حیدرخانی په کلی کې وشول، لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو لس جری به ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاک کړه. په دوو بیلابیلو عملیاتو کې نږدې 80 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په لومړیو عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې ترسره شول، 20 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا چرس په یو موټر کې پټ شوي وو. په دوهمه پیښه کې چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو په یو کور کې 15 کیلوګرامه تریاک ونیول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تور 2 کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل او بغلان ولایتونو کې 3 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 تنه هغه مهال د کابل په ارغندۍ چوک کې ونیول شول چې غوښتل 11 کیلوګرامه هیروین د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو یو تن د دې ولایت په ختیځ کمربند کې هغه مهال ونیو چې 1 کیلوګرامه هیروین یې له یوه ګاونډي ولایت څخه بغلان ته قاچاق کول.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، مسکا هوته کو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د طالبانو اړوند لسګونه زره کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد له منځه یوړل.
تروسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
دا به هم واورئ چې د روغتیایي امکاناتو نشتوالي ډېری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي.
زما ورور چې دی د 2 کاله کېږي په نشي توکو ورور دی چې بندي شپږ میاشتې بندي کو، څلور میاشتې بندي کو، چرایلا کو برته هغه دی هغه نشه ده.
همداشان له یو متخصص ډاکټر سره به په مرکه کې اوري چې نشي د ګڼو ناوړه اغیزو تر اڅنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي.
د تعادل چې برهم خوري د مایات دی وجود یو ځینې علت نشي مواد دی.
او د رواني خبرونې په پای کې ډراما مهروي.
زما خبره به د هغه وخت در یاد شي چې زنداني شي او په زندان کې قروانه وخوري، پوه شوې که نه؟
او دا هم د خبرونې لومړی مطلب: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په اترڅ کې 100 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او سوځولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې د بهرنیو ځواکونو د معلوماتو پر اساس ترسره شوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو داسې یوه لویه زیرمه او ماشینالات له منځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د افغانستان په ملي شورا کې د فراه استازی وایي په فراه کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او ترکیې له لارې د اروپا بازارونو ته ځي چې ډیره ګټه طالبانو او نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ملي پوځ ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړي قطې په همکاري او بهرنیو ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اړوند د اشکن په سیمه کې د نشه یي موادو پر یوه پاپریکا او زیرمه عملیات کړي چې په نتیجه کې 100 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او وروسته سوځولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د عملیاتي پلان په چوکاټ کې ترسره او په نتیجه کې ډیر کیمیاوي مواد چې د هیروینو په تولید کې کارېدل له منځه وړي دي.
د فراد د بکوا ولسوالی د ملي اردو ځواکونو په خصوص ځانګړي ځواکونه د عملیات په ترڅ کې 3000 کیلوګرام مواد مخدر له منځه یوړل. طالبانو د دې مواد مخدر نه خپل مالی اغیب ترلاسه کول. په دې عملیات کې موږ سره په کشفي بخش کې بهرني ځواکونو همکاري کړې ده. په دې عملیات کې نه تنها ځانګړي ځواکونو د ځمکني فعالیتونه اجرا کړي، بلکې هوایي ضربې هم په هغه ساحه اجرا شوي دي. تر اوسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
د دې عملیاتو په نتیجه کې 350 کیلوګرام هیروئین، 400 کیلوګرام تاریاک، 2500 کیلوګرام نوشادر، 14 کیلوګرام چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 900 کیلوګرام کاربن، 2500 لیټره تیزاب او 100 لیټره نور کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته وسوځول سول. د 2019 کال په ورستیو کې داخلي او بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ګډ عملیات وکړل چې د روان میلادي کال په لومړیو کې بهرنیو ځواکونو خپل هوایی بریدونه ودرول، خو په کشفي او استخباراتي برخو کې اوس هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استاذ ګل احمد اعظمي وایي د فرا ولایت په ټولو نه امن سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې هیروئین تر پروسس ورسته د نړیوالو مافیایي ډلو په واسطه اروپا ته قاچا کیږي.
تشت مواد مخدر در ولایت فرا خصوصا در ولسوالیای نه
په فرا ولایت کې کوکنار ډیر کرل کیږي. په تیرا بیا په نه امن سیمو کې ډیر دي. د نشئی موادو ډیره ګټه هغو قاچاق کوونکو ته رسیږي چې د نشئی موادو له نړیوالو شبکو سره اړیکې لري. د نشئی مواد له فرا څخه د ایران او ترکیه له لارو اروپا ته رسیږي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال احتیاط وکړي چې ملکی خلکو ته مرګجوب لا وانه وړي.
دا مهال په بکوا، گلستان، خاک سفید، پشتیرود او بالا بلوک ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي او د دې ولسوالیو په ډیری برخو کې د هیروینو د تولید کارخانه اوس هم فعالیت کوي.
درنو دوستانو، محمد یاس ترنکو چې په فرا ولایت کې د نشئی موادو پر فابریکا د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه راپور ورکاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او همدارس په ټوله سیمه کې په 2.89 منځنۍ سپا رڼا اوریدل شي. د روغتیایي امکاناتو نشټوالي ډېرې متادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي. که څه هم له نورستان او روزګان ولایتونو پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د متادینو د درملنې لپاره شپږتیا روغتیایي مرکزونه شته، خو هغه متادین چې دې مرکزونو ته ورغلي وای چې د ټولو مراجعینو د بسترې کولو ظرفیت نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د متادینو لپاره د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا کمزورو خدماتو علت د بودیجې کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکار فرید احمد حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتا کوړاندې کوي.
بس دا دې خوشانډیوالانو سره ګرځیدلو دې سر
د نصیر په نوم یو موتاد سموده مخ کې په ننګرهار ولایت کې په خپل خواخه د متادینو یو روغتیایي مرکز ته ورغلی وو، خو ډاکټرانو په روغتون کې د خالی بستر نه لرلو لامل ځواب کړی وو.
ډاکټرانو زه ډیر زیات دغه کړم، عزت کړم چې ان ته ما خو پرون ویل چې زه نشته ته به څنګه را لینم. بعد هغه نه بعد مزړه مات شو مې لازم هم د لختي ته لخه دي.
نصیر په داسې حال کې د روغتیایي خدماتو له نشټوالي څخه شکایت کوي چې په ننګرهار ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز فعال دی، خو د ټولو مراجعینو لپاره کفایت نه کوي. له همدې امله نصیر د درملنې لپاره په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون ته راغلی دی. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی ممتاز بیا وایي چې خپل معتاد خوریي ځکه د درملنې لپاره کابل ته راوستلی چې د خپل ولایت په روغتون کې ځای نه و.
آلتم شپخانه وی دو درې د پم یوړو د بسر د پاره آلته ویل چې د مریض په لخوا خانه د مونږ نه بسر او بل اخر مریض اراده وکړه چې ځان بستر کم اول ته چلاړو. کله به ویل دلته بستر پوره د سلويخ نه پر ده، مطلب دا و چې صحیح کار نه کو.
په کابل ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته راغلي متادین په روغتونونو کې د بسترونو نشوالی اساسي ستونزه بولي یا وایي چې دا ستونزه د خارونو په پرتله په کلیو او ولسوالیو کې ډیره ده.
نورستان او روزګان هغه ولایتونه دي چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې نشته. له همدې امله د دې دوو ولایتونو خلک خپل معتادین د درملنې لپاره ګاونډي ولایتونو ته بیایي. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی سید رحیم وایي چې په خپل ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز نشته. له همدې امله خپل معتاد ورور د نشې پرېښودلو په نیت څو ځله بندي کړی دی.
زما ورور چې دی دغه دوه کاله کېږي په نشې توکو ورور دی، چې بندي شپږ میاشتې بندي کړو، څلور میاشتې بندي کړو، چرایلا کو برته هغه دی هغه یې نشه ده. نو دلته نه شفاخانه شته، نشې شته چې زموږ د تداوی وکړو په روزګان ولایت کې. نو موږ چې اوس دی استو کندهار ته، یو خو د کندهار لارم
د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس څلورویشت لک افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د احتیاط قربانیان دي. خو د دوی د درملنې لپاره یوازې شپږ اتیا دولتي او غیر دولتي مرکزونه فعالیت کوي، خو دا مرکزونه یوازې د 4015 معتادینو د درملنې ظرفیت او امکانات لري. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي که معتادین په خپله خوښه د روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي، دا مرکزونه کفایت ورته کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د معتادینو لپاره د درملنې ظرفیت کافي نه بولي او وایي سره له دې چې د عامی روغتیا وزارت میلیونونه ډالر په واک کې درلودل، خو بیا یې هم څومره چې لازمه وه هغومره روغتیایي مرکزونه نه دي جوړ کړي.
متاسفانه په دې څو کلونو کې رښتیا هم په میلیونو مصرف راغلی په دې شیانو باندې، خو نتیجه ځکه نه ده ورکړې چې هلته تعهد ډېر زیات نشته، مافیا ډېره فعاله ده، دشمنان ډېر فعال دي، او هغسې چې باید څه وي دغسې مبارزه هم نه ښکاري. نو که چېرته زموږ وکولی شو چې مواد مخدر کرل او تولید په افغانستان کې له منځه یوسو، یا په دې ښارونو کې چې هغه واړه قاچاقبران دي چې دا خلکو ته مواد مخدر مهیا کوي، که دا موږ د منځه یوسو خپله د احتیاط کچه تر یو حد راټیټېدلی شي.
دا چې د معتادینو د درملنې مرکزونه ولې د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، د افغانستان د عامی روغتیا وزیر فیروزالدین فیروزی علت د بودیجې کموالی بولی.
سایس کی از نگاه تعداد وقتی میبینی و مراکزی را که ما برش ایجاد کردیم اگه ای حساب کنی،
که چه هم د معتادینو د شمیر په پرتله د دوی لپاره جوړ شوي روغتیایي مرکزونه کافی ندی، خو اصلي موضوع دا ده چې معتادین باید په خپل خوخه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي چې درمل نه وشي. که معتاد په خپل خوخه روغتیایي مرکز ته ولاړ شي، نو د دغه شمیر معتادینو لپاره اوسنی روغتیایي مرکزونه کفایت کوي.
طلبانه مراجعه کنند، تعداد بسترایی که ما د اختیار داریم کفایت کننده است.
ښاغلی ظفر وړاندیز کوي که د معتادینو د درملنې امکانات محدود وي، نو روغتیایي چارواکي باید هغو معتادینو ته لومړیتوب ورکړي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی، او د عامی روغتیا وزارت باید هڅه وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې هم د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
مننه چې ازادي رادیو اورې. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولای شئ، پته مو د ازادي رادیو .com. طبي ډاکټران وایي چې نشې د غنو ناوړه غېزو تر څنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي. په ځنګړي ډول هغه نشې مواد چې په مصنوعي ډول جوړیږي، لکه هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا او داسې نور. دا چې ولې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه غېز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېرې ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي، او په پایل کې ترې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان د وجود پر مایاتو څومره ناوړه اغېز لري.
نشه یي توکي مستقیما همداسې نور بد اغېزې چې په وجود باندې لري، د بدن د مایاتو د ضایع کولو لپاره هم لري. کله چې ډېر استفاده کوي مواد، هغه مایات ورته نه رسېږي. کله چې مایات ورته ونه رسېده، دغه میتابولیزم د مواد دا کموي، او له بلې خوا د کمبود د مایاتو نه شک ورته پیدا کیږي، او اوږدمهاله کله چې مایات منظم ونه رسېده، کلیه یا ګردې مایات ضرورت ده کله چې مکمل مایات نی یا مورد ضرورت مایات نی ګرده خپل فعالیت نشي کولای هغه چې ګرده تکلیف پیدا کوي نور په هضم کې مایات موجودیت ډیر مهم ده کله چې غذایی مواد معده ته داخليږي بیا کولمو ته چې دلته مایات ضرورت ده دغه جامد غذایی مواد مایع باندې بدلیږي بل هغه نه بیرته د کولمو کې جذبیږي ادم د موجودیت د مایات سوی هضم ورته پیدا کوي او همچنان سوی جذب د مواد غذایی ورته پیدا کیږي پښتورګي مشکل ورته پیدا کیږي د قلبي مشکل ورته پیدا کیږي
ولې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه اغېز لري
نشه تو کې ساختمان چې ده دغه هغه مواد کارول کیږي چې هغه د وجود مایات زیات ضرورت لري مثلا کله چې انسان نشه کې خصوصا ټابلیټ کا خصوصا شیشه یا میتامفیټامین د مخدره تو کې زیات سوډیم ده او هر مالیکول د سوډیم چې وجود داخلي کې دوه مالیکول او بزن سره دننه کوي کچېره دې د احتیاط دوامدار شي دیو طرف زیات مواد استفاده کوي د بل طرف نه دکته هغه اشمدنی او به ورته نه پیدا کیږي نو همدغه نه چې دوه کلو پورې په شدید او قلت ده وجود مایات سره موج کیږي
آیا ټولې نشې د انسان د وجود پر مایاتو یو ډول ناوړه اغېز لري او که ځینې کمی او ځینې زیاتې
نشې تو کې سلور اصلي ګروپ باندې یو فرعي ګروپ باندې ویشل شوی مثلا هغه محرک نشئی مواد دي چې په هغې کې امفیټامین راځي نیکوتین راځي دا خاندان دوا پر بیلانس د مایاتو زیات اغېز لري چون ادې شدت زیات ده سودیم پکې زیات کارول شوی ده په زمین کې دا شکل چې معتادین استفاده کوي وجود ته د مایاتو زیات ضرورت احساسیږي بل بیات خاندان ده مثلا په هغې کې تریاک راځي هغې کې هیروین راځي هغې کې مورفین راځي هغې کې میتادون راځي شدت نسبتا کم ده دا هم دغه بیلانس د مایات هم برهم خوري په مجموع کې هر څومره چې شدت دی او مواد شدت د نشې زیات شي هماغه موازنه برهم خوري
دا ناوړه اثرات چې تاسو وویل دا له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي
تر څو چې ژوندی ده د وجود مایات د مخدره مواد د څکلو په نتیجه کې برهم خوري د وجود ټول کیمیاوي تعاملات برهم خوري مثلا پروتین نه جوړیږي شهم ډیر کم جوړیږي
که چیرته معتادین نشه پرېږدي آیا هغه ناوړه اغېزې چې د مایاتو د کمښت له امله د ده په وجود کې راپیدا شوي دي هغه بیرته رفع کیدلی شي لرې کیدلی شي
کله چې د نشه یي مواد پرېږدي ورځ تر بلې وجود مایات عضلات چې یاده شو بیرته وزن جګیږي که چیرې مثلا پښتورګي دي مثلا ادب کفایه د پښتورګي ځینې مریضګان دي چې هغه تداوی نه لري که چیرې بیا هغه ارګان خپل وظیفه یې پرېښوده بیا جوړېدل لږ ذره مشکل ده
په کوم ممر کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېره ناوړه اغېز لري
په ځوانانو کې کېدای شي یو وخت لپاره تحمل وکړي اما په ماشومانو کې او په موسنو خلکو کې ډېر زر مریض د پښو نه غورځي ډېر زر هسي مشکل ورته پېښېږي
د امیدوارو میندو په اړه مو نظر څه ده د دوی پر وجود باندې د وجود د مایات پر کموالي باندې نشه څومره اغېز درلودلی شي
او نشه په مجموع کې هم امیدوار ښځې خپل وجود کې حکم هغه ماشوم چې ده نو هغه باندې هم بد اغېزې لري د جوړښت کې بې نظمي راځي یعنې کېدای شي دا بې وخت نه مخکې د تولد شي کېدای شي سوی شکل د ولادي ورته منځته شي یو مواد چې ماشوم پکې اوسیږي امونوتیک مایع ورته وي چې هغه کې د لامبو په حالت کې دغه ماشوم امونوتیک مواد چې کم شو نو ماشوم ډېر زر لمنځه ځي
درنو دوستانو دا د زهرو د کاروان د خبرونی روسي برخه ته را ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پوخا پشان ساسې لپاره یو پزله پورې ډرام لرو د ډرامي کې صدا سده چې سلیم په بازار کې یو دکان ته ورځي چې د چایو ترموز رانیسي خو دکاندار ورته په قهر کېږي تر ګریوانی کلاک نیسي او وروسته یې پولیسو ته پلاس ورکوي دا چې دکاندار ولی سلیم ونیو ولی پولیسو ته پلاس ورکړ او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
جمال او ډوډۍ او بوډۍ پوډر خوراکه
په خدای ډیر خمار یم یار. سلیم تام سم سوالګری هر ورځ وای پوړی راکا پوړی راکا ورشا روی نیسا وزوره وره په دژی رانیسم ولاکه یوه وانه یم لرم ورشا کار وکا پیسې وګټه یار. جمالک رښتیا درته ووایم کار مې لواسې نه کیږي. ولې د لواسې نه کیږي؟ زه کار کوم او ته یې نشي کولی. شکر دی تکړه ځوان یې. اوس په غلا اخته شوی یم، کار ته مې زړه نه کیږي. څه دروغ درته ووایم؟ ګوره سلیمه، یو خو نشه ګناه ده او غلا بیا بله ګناه ده. په نشه ځان تباه کوو او په غلا د بل کور، او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي. زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم، تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی. ګوره سلیمه، کوزه هره ورځ نه ماتېږي، یوه ورځ به خامخا نیول کېږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي. ورجه مالا، ته اوس ما ډاروې او کوم ورځ ده راسره کوې؟ دا غم ورځ ده چې له شرمندګۍ دې ساتم. که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوې؟ ها ځا بابا، متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره څه په سلو لوټو سپېره. عملیان هره ورځ شرمنده کېږي، هسې هم خلک ملنډې راباندې وایي. یاره دا خبره نه در سره منم. ولې؟ عزت او بې عزتي زما او ستا په خپل لاس کې ده. زه او ته خو ښه سره پېژنو، تو خدای زه او ته د بې پروایۍ او عیاشۍ له خاطره په نشو اخته شولو، او که له مجبوریته زه ته ووایه. اوس خو په دې دام کې بند شوي یو، اوس څوک نو؟ که په دام کې بند شوي هم یو، خو عزت مو په خپل لاس کې دی. ته ما ته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم. ځا بابا، تا ماڼۍ نه دي آبادي کړي، دومره باټې مه وله. خامخا خو ماڼۍ نه دي، دومره پیسې خو ګټم چې ځان ته نشئ مواد او ډوډۍ پې را ونیسم. غلا ته خو نه یم اړ شوی. دا نو ستا خبرې دي، ته یې غلا بولې او زه یې ښکار بولم. ښکار د زمریانو کار وي، هر څوک یې نشي کولی. تا ته اوزان زمری ښکاري؟ ها زمری چې ښکار کوي څومره زحمت باسي، او ته نیمه ورځ کار نشي کولی. لږ فکر وکړه، زمری نه یې، کارګه یې. کارګه؟ کارګه د خلکو له کورونو نه غلا کوي. یاره جماله، زړه دې را خوړین کړ. ته پوډري او که تبلیغي؟ که یوه پوډۍ را کوې را یې که، که نه نو نور دې نصیحت پرېږده. زه ستا د ګټې خبره کوم، ته ځان ته زمری وایي او زه دې سړیتوب ته را بولم. نصیحتونه دې په جیب کې در سره وساته، زه په ښکار پسې ځم. اوبه مې ګورې چې څنګه ډک لاس راځم. ما یوه د ورورۍ مشوره درکړه، نور ستا خوښه ده. خو یوه خبره یاد ساته، زما خبره به دې هغه وخت در یاده شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري. پوه شوې که نه؟ عزیزه، ترموزونه لری؟
هو لروی، خو په دا گرمی کې د څنګه ځان په صدر کې تاو کړی دی.
حاجی صاحب ناروغ یم، ساړه می کیږي.
ها ها، بس پوښوم. بشیره؟
بله حاجی صاحب.
دې سړی ته خو ترموزونه ورخکاره کا.
سمه ده حاجی صاحب. خو وروره، څه ډول ترموز غواړې؟
خارجي ترموز راکه او ښه ترموز راکه.
سمه ده، ام به خارجي ترموز درکم او ام به ښه ترموز درکم. څو لیتره ترموز درکم؟
دوه لیتره ښه وي.
دا ترموز په 1500 افغانۍ ده، دا په 600 او دا بل په 800 افغانۍ ده.
والا ښه ترموزونه دي،
خو ډیر ګران نه دی.
نه بابا څه ګران دی، په نورو دکانو کې هم بیا کولای شي. اصلي ترموزونه دي دغه بیا ده.
ته ودانه یو لیټر هم راښکاره کړه.
سمه ده، دا یو لیټر دی.
ښه، دا په څو دی؟
په 450 افغانۍ.
450 افغانۍ خو اوس را سره نشته. زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه، سمه ده.
ورورکۍ ته یوه ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر صادر لاندې دې څه شی پټ کړ؟
هېڅ شی هم نشته حاجي صاحب، ته ولې په مونږ شک کوې؟
ما ولیدلی چې یو شی دې پټ کړه، ته راده خوښه چې زه یې تلاشي کړم.
ته دې تلاشي مې کړه، هېڅ شی هم نشته.
ښه، تر صادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها، ته نه شرمېږې چې غلا کوې؟ تېر هفته زموږ د دکان جنریټر غلا شوی و، خامخا هغه هم تا غلا کړی دی. اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، دا ښه جنریټر پیسې درکوم، خو پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دې نیسم.
نه داسې دی، کله پرېږدم. بشیره.
بلې حاجي صاحب.
د پولیسو اوزې ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دستي زنګ ورته وهم.
درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړې د دیونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتور رسیده. تر بلې خبرونې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو